سلامونه د سهار ته بجې دي ز سفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو کو د جرمنی په پلازمینه برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې جنرال کنسول لداندو لاس اخیستی دی په برلین کې افغان سفیر یما یاری په یو بیان کې ویلي چې په جرمنی کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه لداندې لاس اخلي او د اصولو له مخې اداري چارې په رسمي ډول خپلو همکارانو ته سپاري په بون کې د افغانستان جنرال کنسول سید لطف الله سادات هم ویلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه او په کنسولي فعالیتونو کې د ځنډ او خنډ د مخنیوي لپاره دغه پریکړه کړې ده. په جرمني کې یو پخواني افغان ډیپلومات چې لا هم له افغان ډیپلوماتانو سره راشه درشه لري د نوم د نښولو په شرط تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په برلین او بن کې له دواړو افغان ډیپلوماتانو څخه د جرمني د باندنیو چارو وزارت د استعفا غوښتنه کړې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان د څه باندې لسو ډیپلوماتیکو استازولیو چارې بې اعتباره اعلان کړې، په څو هیوادونو کې د افغانستان استازولۍ د کوربه هیوادونو د غوښتنې پر اساس بندې شوې دي. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې آزادۍ جبهې ویلي چې په کابل کې پر طالبانو په برید سره دوه تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دې جبهې په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دوشنبه ماښام د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې اړوند د چاردی په چارقلا واټ کې د طالبانو په پوځي موټر او چک پوینټ بمي برید کړی. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو لا د دې چاودنې او راوختي مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویلي. آزادي جبهه د مقاومت جبهې تر څنګ د طالبانو له عمده مخالفو وسلوالو ډلو بلل کیږي چې عمدتاً په کابل او ځینو نورو ښارونو کې پر طالب ځواکونو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي کویت د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته $15,000,000 مرسته کړې ده. اوچا زیاته کړې ده د 2024 کال لپاره د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته د کویت لومړی مرسته ده. د ملګرو ملتونو د دفتر د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي دغه مرسته به د بیړنیو حالاتو پر مهال د زیانګالو کسانو د ژغورنې لپاره ولګول شي. د دې دفتر په وینا په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د اوچا د راپور له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري له 3 میلیونو اوښتی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اعلان کړی چې د روان کال په سپتمبر کې په افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات ماشومان د خوارځواکۍ د تشخیص لپاره معاینه کړي. یونیسف ټینګار کړی چې دا معاینې د هغو ماشومانو د پیژندلو لومړنی ګام دی چې د خوارځواکۍ اړوند ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د وروستي راپور پر بنسټ سږ کال 3,300 هغه ماشومان چې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي د درملنې لپاره د افغانستان په روغتونونو کې بستر شوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی و چې په افغانستان کې د خوړو ناامني په یو پراخیدونکي بحران بدله شوې او دا مهال 2.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي. نړیوال ادارې وایي د فقر او لوږې د پراختیا له امله د افغان ماشومانو زیات شمیر د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د اروپایي اتحادیې شورا اعلان وکړ چې پر ایران نور بندیزونه لګوي ځکه چې دا هیواد پر اوکراین د روسیې له لوري د پیل شوې جګړې پوځي ملاتړ کوي. په دې اقداماتو کې له اروپایي اتحادیې څخه ایران ته د هغو پرزجاتو پر صادراتو بندیز شامل دی چې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په جوړولو کې کارول کیږي. د اروپایي اتحادیې په نویو بندیزونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بیړۍ چلونې کرښې او د هغې د مدیر محمد رضا خیابانی په ګډون یو تن او 4 ادارې شاملې دي. هغوی روسیې ته د وسلو او بی پیلوټ الوتکو په وړلو تورن دي. پر دې سربیره د بیړۍ چلونې 3 روسی شرکتونه له ایران څخه روسیې ته د جنگي وسایلو د لیږد له امله د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي. اروپایي اتحادیې مخکې هم ایران له دې امله غندلی و چې د اوکراین پر ضد په جنگ کې روسیې ته بالستیک توغندي او بی پیلوټ الوتکې ورکړي. ایران بیا دا تورونه رد کړي. اروپایي اتحادیه دا اقدامات د اروپا د امنیت لپاره مستقیم ګواښ ګڼلی او خبرداری ورکړی و چې که دا ملاتړ دوام ومومي نو نوي بندیزونه به پرې ولګول شي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په یو مرکه کې اندېښنه ښکاره کړه چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرۍ ډلې موجودې دي چې چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي. تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم څو ځلې په افغانستان کې د القاعده په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي. خو چین چې له طالبانو سره نسبتا نږدې اړیکې لري عموما د افغانستان له لوري د تروریزم د خطر په اړه ډېر څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې د تاجکستان په یوه مدني سیمه باندې په برید سره چې ویل کېږي د افغان خاورې څخه شوی دی یو چینایي تابع وژل شوی دی. 4 نور چینایي تابع او یو تاجکستانی ټپیان شوي دي. په دې اړه باندې جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یو شیاو یونګ وای په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې شته او د هغو موجودیت چین او د سیمې نورو هیوادونو ته امنیتي ګواښونه رامنځته کوي. ښاغلی یو د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په یو مرکه کې ټینګار وکړ چې چین په افغانستان کې د نفوذ یا کنټرول غوښتونکی نه دی، بلکې د دې هیواد د راتلونکي لپاره د معتدل او ټول شموله حکومت ته جوړېدو هیله لري. شغلی یو همداراز وویل ډیری هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښونو اندېښنه لري. د زیاته کړه کله چې متحدو ایالاتونو او ناټو په لومړي ځل په افغانستان کې مداخله وکړه، هلته یوازې یوه یا دوی ترهګرۍ ډلې موجودې وې. اوس هلته د ناټو او امریکایي پوځیانو له شل کلن حضور وروسته په دې هیواد کې تر شلو ډیری ډلې فعالیت کوي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو عزت الله پیژان په افغانستان کې د ترهګرۍ پاړه د چین د استازي اندیشته په ځای بولی د دلیل داسې په ګوته کوي.
منطق دا دی چې کله په افغانستان کې جمهوریت په واکې وو او د دغه حکومت په اډانه کې د ترهګرۍ ضد سازمانونه او جوړښتونه موجود و او خاص کې ته موجود وي، بیا هم د یوشتو ترګرو ډلو د شتون خبر په نړیواله کچه تایید شوی وو. اوس څنګه کېدای شي چې دغه ترګری ډلې کمې سوي یا له هیواد څخه وتلې وي؟ زما په اند ډېرې سوي بل هم یې.
تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم څو ځلې په افغانستان کې د القاعده په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي، خو چین چې له طالبانو سره نسبتا نږدې اړیکې لري عموما د افغانستان له لوري د تروریزم د خطر په اړه ډیر څه نه وایي. د سیاسي چارو نظر خاوند محمد اسماعیل غرنۍ وایي چې دا یوازې چین نه رچي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د ترهګرۍ له درک اندیشته شي، نورو گاونډیانو هم اندیشته څرګندې کړې دي.
د طالبانو د حاکمیت نه 15 میاشتې وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون اندېښنې د پاکستان په ګډون ټولو ګاونډیانو سوسو زله خودلې.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو د تاندې څنګه بل خبرونه ته خرغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څو رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څه خراب عادت ده خدای درا والا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي، ل خپل هوا څخه جلا کېدل دومره متاثر کړی دی چې لدی ورسته به شیرونه حماسي بنولري او طلبه د مسافرو د بیرته ستنیدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي هم په کور دننه، په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای، خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت وو چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشارکې کړې، بس دا د حالاتو جبر به وو چې زموږ قسمت کې مسافرین وشته وو، بل اخر ما مسافرۍ به پیل کړه.
خاغلی یار محمد پردیس سره مې مرکه کړې، هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ زده کړو پاکل وایي.
ما غالبا لنن اته وش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دي. او عملته لومړی د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پیل شو. بلاخره هماغلته له یوه لیسې چې زموږ د کلي نوم دی د لیسې نوم دی شلګزی بابا لیسه ورته ویل کېږي. ما تر دولسم پورې هماغلته زده کړې وکړې او له هغه ځای فارغ شوی. بیا دا دیارلس سوه درې نوي کال البته چې جلال آباد کې مې خواوشا یو نیم کال د کانکور امادګي ولوست او بالاخره بیا د نګرار پانتون د شپې برخې برنامې ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې ما ځان بریالی کړو. بالاخره هغه د ادبیاتو د پښتو رشته چې کومه ده برخه چې کومه ده هغه مې ولوسته او په 1998 کال ترې فارغ شوی.
که څه هم ټول پانځي د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي، ځکه دوی وایي یو خدا ده چې هغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلی سي، بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر ښه په مسلکي ډول باندې زده کېږي. دا راته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي. او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي، دا یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کېږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کېږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیاوې واوسي، په هغه کې دغسې نور سپټونه اوسېږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلاوي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي چې متلونه استفاده کوي، بیتونه استفاده کوي، د مشهور پوهانو عالمانو نقلي قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې چې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړه همدغې هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي، نو ډاکټري ته چې زه به سم له لاسه دنده والم نه، انجینري د چې زب کمزې کې پر انجینری تر سره کم نه، مثال په دغه سه نوري برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یو ځکه ځان له دنده پیدا کی. خو مګر ادبیات د سه یو سدي چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایه کوي. نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات پلولو او له دغه طریقه به ژبه ته خدمت کوو، له دې طریقه به کلچر ته خدمت کوو، له دغه طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زب یو شی یاد وکم چې مان تر هغه چې په ادبیاتو کې لیسانس وکړ کې بیا می د ماستر ترګه چزدا کړم په همدغه برخه کې وکړي.
د ترزو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پانتون ولوست او د پانتون نیمایي برخه مې خلاص کړم ما ورسره خو خواږه نثر هم لیکلې ده. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډیره ده چې ما د کتاب په اړه باندې زغپل او شعري ټول ګام لرم او د نثري برخه د پارش دین وغه بیا دومره کار مې نه ده کړه. خو ولې کار به پایل کړه او بیا د ژوند بس زنه مصرفیتونه بیا کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی او د نظم برخه مې ډیر اغیزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پایل سه، څه وخت بشپړ سه او ډیر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب د 1998 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې موږ کوم شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1998 او د نهات یا نه را پدی خو دا تر 1998 او 99 کلونو پورې بیا په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع د 1998 خواوشا د 1998 کلونو وغه نظم ټول په دې کې شامل دي. په دې شعر ټونګه کې ما څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي. نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې عقل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه جالب سي.
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله. دا یې نوم دی زبا دندغه ردیف. یو شعر تاسو ته وایم چې بيخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله، په ما د څو ورځې قیامت دی خدای دې راواله، چې ودی نوې نو سات را باندې نه تیریږي، زما دا څه خراب عادت دی خدای دې راواله. او کور کې څوک نشته زه بيخي یوازې شوی ما، د ملاقات یو ښه فرصت دی خدای دې راواله. مال او دولت دې په بلاوي زما ته پکاري، خوخ مې له تا سره غربت دی خدای دې راواله. او د کلی جونې به دې زکه یادوي پردېسه، ورته مې کړې ستا صفت دی خدای درا والا
دیرخه په قلم مو برکت رازو دی ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعری باندې څومره سر وکړ.
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا ما هغه وخت کې نامنی ډیر وا او شخصا جزه چیرته اوسېدم نو طبيعي ده چې شاعر له ټولنې غیزمنیږي او څه په ټولنې کې سره لدی چې خپل درونه هم شاعر ډیر غیزمن دی او اصلي ممشام هم دغه ځای ده. خو له زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی. د جنګ یاده ده پکې، د سولې غوښتنه ده پکې، دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې. حتما شعر مې له دې مسایلو برخمن دی.
بله، تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه؟ تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ دا څومره نیمګړي پاتې سول؟
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی. خپل کلی، وطن، چار چاپیر، چل، ملګری، دنده، خپلوان، ملګری، دا هر څه پرېښودل نو دا خپله لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده. بیا په وطن کې وروسته لاغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه. له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې، لږ څه مو زده کړل. نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړې وې، له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړې وې. زړه مې داسې و چې د پوهنتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو، خو حالات هغسې یاري له موږ سره ونه کړه. بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه ویشته و، بالاخره ما مسافري به پیل کړه. نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه، بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو 8 کاله 9 کاله تجربه را سره وشي. د خبریالۍ وه، د ټولنیزو خپرونو وه، د سیاسي خپرونو وه، د پریزنټ وه، د پروډیوس وه. نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو، خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه.
بله، اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي، مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله. درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپلې شعر و شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي یاستئ په کار؟
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خو داسې دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي. که ته ژورنالیزم کې مخته روان یم دا درسره یي، که ته حقوق لولې یم دا درسره یي، که ته د طب د برخې یو څوک یې دا اوس مونږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا دی د زړه په برخه کې تخصص کوي، خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یي، هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي. نو خبرې ادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره اوزګار شوی نه یم، شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري ټوټه دلی کلی. خو دا هم ډېر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس موږ لیکوالان لرو چې یا حقوق لوستي، یا طب لوستي، یا زراعت لوستي، خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره هم په کافي اندازه باندې کار کړی یا کوي. نو موږ سره له دې چې زه نه به را کډوال شوی یم، دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو. فلحال داسې څه دنده نشته، خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي، یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی، نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخته وړمه. داسې خاص کار لا نشته دی، یوازې نوې وطن دی، نوې ژبه ده، نوې کلتور دی. نو د سره تر څو عادت کیږو، ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله، پردي صاحب، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وایي، تاسو بیا کتاب چاپ ته راووت، د خلکو غبرګون څه و؟ څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پرېښود نو د ډېرو ملګرو د وطن په پرېښودو به ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم، تر خوښه 15-16 ورځو پورې په زرګونو مینوالو، ملګرو، دوستانو، نه تنها چې زه بلکې لمانه چې مخکې څوک تللي وو یا لمانه وروسته څوک ځي یا زه لاړم، نو دا زما تګ د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده. او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کادرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې مخول، ما چې مخکې څوک راغلي یا ما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغلل، نو رښتیا هم شي د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کادرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل، کله به مو په غونډو کې برخه واغسته غزمګ شتون به خلکو ولته احساس ک کله کله به موزنی لوی کوستوی بنسټونو کې یو ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل کله به مو دغه سي د ژورنالیزم د برخه علاقه موندنه تلاړو پانتونونو ته درس پم ورکړ کله به ځنی ماسلین د بلا بلو پانتونونو نارغله ځکه کوم تلویزیون کې په کابل کې ومه اغل ته براغله منګ باغ عملی پریکټیکل کار به مو هغه ته خوده خدای شته چې هغه به زمنګ په لیدو باندې ډیر زیات خوشاله کیده چې یاره وطن کې تاسو یاستې او دغه حلزل کوي د زمنګ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي تاسو یو ګورو تاسو فعالیت وو ګورو تاسو تجربه موږ سره شریک شي نو د ځوانانو خصوصا د مشرانو لیک د مشرانو خبره د مشرانو واز د مشرانو د تجربه شریکیدل د نوی نسل تر راتلونکي نسل تر راتلونکي پلویانو ته ډیر موثر ګامونه خو زمنګ کتاب یا زمنګ فعالیتونه د ډیرو خلکو خوشحالي وو د ډیرو ځوانانو خوشحالي وو خو دا چې موږ باید سره له دې چې ډیره مبارزه مو کړې ویل ته پاتې شوی وو خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خو دوی موږ د نور وس ورسېږي بس حوصله ماتې شوې او بیا کډوالې را په مخه کړو
د دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي عشقي برخه به ډېره وي څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ
دا د شیر خاپیری خودی سیدی چې سره لدی چې لو وخت دغه دی دا اغیزمن دی خو کله کله دا د زړه ډیره منی نو تر اوسه پوری زه راغلې زه درته وایم کله کله سړی خپل وطن کډوال شي ماجر شي یا مثال خپل ډیر نږدې کسره چې هغه یا جانان وي یا مثال مور وي یا پلار وي کله هغه مرورم شي کله کله هڅه کوي څه ولیکي خو نه لیکل کیږي ورنه ځکه هغه شاعرانه وي اصطلاح کاری چې د شیر خاپیری مې مروره ده نو زه چې تازه را کډوال شي ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی نو ستاسو خبره رښتیا ده شعر به مې د نن وروسته حماسي زکوي شي او اغیز به ډیر وي شي وطن دغه سي حالت ته تللی دی شي خلکو به قرباني ورکړي وضعیت دغه سي سوجي دی خلک کډوالۍ ته مجبوره کیږي خلک بیګا ته دی یو کب نوړی پسې ګرځي افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي دغه راس په وطن باندې ورځي راغلي دي نو دغه ټول نه رښتیا هم د شاعر اغه احساسات او عاطف غزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډېر وي
bale کراسو اغه شعر لګراته وای چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلای
یو درې به تم چې نوی لیکلې دي چې شیبه شیبه د حس کو مراته یادې زما په زړه کې د پوخا په شان آبادې نه دې ځان کړم او نه دې ځان ته پری خو دما په مخ دې خشه ته زما ل ژوند آزادې پخپل خوخه دې رخصت راکړ جواب دې کړم حکومت خپل خلکو ته وای چې بربادې او یو شعر مې چې نوی بلی کله اوسې له هدا واوخت انتظار بس دې ته خدای لپاره کنه یار بس دې پتو پی مول راغاړ وزا د رقیب مخ کې دغه کار بس دې خلک په هیګي جنجال مرا ګورا استاد لراتل په دغه لار بس دې ګل مخي اړ نه یې چې و مې وژنې زما لپاره دې انکار بس دې پتورا شپمې بیا زل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی
ډیر زیاته مننه پردی صاحب مونږ به په دې تمه یو چې لدین هم زیات کلی شاعری وکړي او خپل هیوادوالو ته وړاندې کړي راځو د خبرونې په اخر کې د تاسو یو څو خبرې غوځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی امدا اوس له هیواده بهر تللې دي مګر د دوی قلم او سره دی دوی په هیواد کې دیننه لوړې زده کړې کړي دي دوی یو مسلک زده کړی دوی کاری تجربه لري مګر اوس له هیواده بهر دی دوی ته بعد یو افغان ځوان په صفات د تاسو خبر څه وی
زما په شمول باندې هغه څوک چې له خپل وطن وتلی دی او که نور هیڅ نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې دغه اوسنی جبر د اوسنی حالات د غیوي وشي با ترسیم شي رسم شي او په بیلابلو پلیټ فارمونو کې چاپ شي پټولنیز ورسنه یو باندې خبرو شي دا به لیکوال وغه لوی ژوندتي او لوی ونډي د دغه وس حالاتونه موږ خپل وطن او خلک راو باسلی شو وطن او خلک په لیکوالو باندې ډیر لوی او ډیر احسان زکه لري شي پټولنه کې ډیر خلک یو خبر دغه څه کول شي مثال په دغه گاوند کې زمونږ د درې کسان وګی دي دا به د یو عادي انسان خبرې خو مګر ک لیکوال د خپل خیالات او د خپل افکار او د خپل احساسات او عاطف په لرلو سره دا څه وای نو کېدې شي غي په دغه تراژیدای باندې وای چې د نور لستونکو یا د نور اوریدونکو اغزل په دغه گاونډیانو باندې یا د غریب خلکو باندې وسوځي تا بغوی مجبور شي چې له دوی سره مرسته وکړي نو د ټولو برخو لیکوالان مثال د زراعت د برخې دی د طب د برخې دی د انجنیری د برخې دی پلوټان دی نظامیان دی ادیبان دی ژورنالیستان دی د هر یو په خپل برخه کې دغه سره ټول شي او د خپل برخې دغه سوژه له یو بل سره شریکی کی ویلی کی خبری کی نو زه په دې باوري مې دا برنګ راوړي او بل خراب کم څه تشیارتي د لیکوالۍ له درکاغه به مونږ هم پوره کړی وي او کېدای شي چې له دې طرح کومنګ هغه سرچینې خبرې کوشي زموږ په وطن کې سره واندې څه کیږي په چا باندې کیږي او بل خراب خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامات اوسئ.
ډیر مننه فرشته جان له تاسو هم له ټولو اوریدونکو هم مننه چې وای ورېدو.
دیو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نسی کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او د ته ورته پښتنې به دوی دومره مړه وکړي چې بیا به د ژوند لار ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
دوی کولی شي چې د انټرنیټ لري، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنې دوی د خپل تعلیم هم د انټرنیټ له لارې آنلاین هم کوي. موږ تاسو کله چې وخت اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو پوهنتونونو افغانان ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوي چې آنلاین درسونه ورکوي. دوی د کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخه راوړي، او که دوی ولې پوهنتونونو مخه بندوي یا امکانات ورته نه یادي، اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي بیا هم انټرنیټ لاسرسی لري. دوی کولی شي چې ډېر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل ډیپریشن او خپل مشکلات هغه کولی شي چې د انټرنیټ لارې نه دوی ځان ته یو ساده لار انتخاب کړي، تر څو هغه د دوی دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ له لارې هم کولی شي چې دوی لږ سره ځان خوشحاله پرې وساتي او تعلیم هم ته زده کړي.
بله، یو څه چې په ټولو خلکو په تېر ځوانانو باندې ډېر اثر کوي، هغه دا ده چې یو څوک خپله تجربه ورسره شریکه کړي، د خپل عملي ژوند نه خبرې وکړي. وکړي تاسو څه وکړل؟ خپل ژوند مو سره کوم تنظیم کړ؟
موږ خو متاسفانه چې د افغانستان راوتی یاستو پس د سقوط نه، یعنی یو څلور یا پنځه میاشتې مو چلته تېرې کړلې، او موږ چې کله هغه وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و، یو داسې وطن ته د وحشت په حالت کې و. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړو، خپل شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري، او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته وي هلته ښه وي هلته د شپې. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغه کې مشترک وکړو، یعنې خپلو مسلکي کارونو ته دو ته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته د ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځانم چلو، خپل اولادونه چلو، اولادونه زموږ تعلیم کوي. بعضی افغانان چې نایلې دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همداسې ناست دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر نایلې دي، همداسې بس منتظر دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي، وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقې، هر ثانیې نه خل ښه استفاده وکړي، تر څو پایده کې کوم ځای ته ځي، تیار پرمختګ کړی، بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي. همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود، هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې وویل.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي، دوی بیکاره کور کې ناست دي. اوس دوی د ډیپریشن په ځای، د خپګان په ځای، لکه څنګه چې تاسو وویل، بیا ته په تلاش کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کې، دا به څومره د دوی هغه روحیه نورم پیاوړي کې او له دغو اندېښنو نه بخلاص شي؟
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېر حکومت کې مثلا انجوګانې و، نهادونه و، موږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات، یا معلمین و، دوی په کار کوو، اوس موږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته یو ډیپریشن هم دی، یو تشویش هم دی چې دی خو د دې نه متاسفانه متضرره دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده، اوس دې هم دوی تلاشو کې د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي بزنس پولیسونه ورشته په افغانستان کې مثلا موږ د ځوانان لرو لکه د کتاسو فکر کړی د هزاره ورونه ځوانان جنکې د دې باور کې شم دا اوس هم دی بیکاره نه کې کتاسو برچی ته لاړ شي دشت برچی کولم باندې شی او منطقه د کابل کې ته لاړ شي د دې ځوانان نو هغه د دې غلورګانې اته ځوانان چې وګوري په کورونه کې ناس دي د آنلاین بزنس شروع کړی دی بعضې وګوره چې دوکانونه یې جوړ کړي دي او خپل ایجاب مراتب دوکانداري کوي بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو تا تولید ته ترشی پورې کنه چا چا په کور کې دی کوي لکه مربا همدغه سي نور شیان زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي کورسو کې ځان مصرف وساتي او نور داسې پروګرامو کې یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي د کار زمینه ځان ته برابرولی شي د ډېرو پیسو نه د صفر پیسو نه هم کولی شي
روزودی ته چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپیریال داسې جوړ نه کړی چې وخت خوخت تیر شي ل رواني اړخ څخه لکه ستونزو سره مخ کېدل شي ل ارواپو شمه کټوازینه نوري خبرې اورو
زور خپګان یا ډپریشن هغه معمول ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کس په افغانستان کې دي او کس هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي عموما په ډپریشن یا زور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مرحله کې مخه یو ځلې ډپریشن تجربه کړی دا هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډیری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي هغه چې بیکار شوی دي هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط یو نوی خلک نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې موږ له وطن نه هم وتلې دي په ډپریشن اخته دي او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوی دی نو دوی په ژور خفګان اخته شوی دی ژور خفګان ډیر زیات عوامل لري په کلي شکل کې وایي چې ټولنیز عوامل دي اقتصادي عوامل دي تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دي ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغه تحول سره سازګاری وکړي د هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي ډپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی دا خفیف دی او هغه شدید په خفیف حالت کې انسان کولای شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي لیکن کچیرته دا شدید حالت تزي په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي چې موږ نه نیو په ساده هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړي کله چې سیړنې شوې دي هغه خلک په ژور خپګان هم اخته وو یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خپګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خپګان اخته دي بخامخه باید د دې مخنیوي وسی له دې سره مبارزه وسی چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسید بل دا چې په ژور خپګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي لکه مثلا یو څوک محصل دی ممکن خپل تحصیل کول پریږدي یا مکتب خوشی کې پانتون به خوشی کې درس ویل پریږدي یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه موهید دورته نور خوشایند نه ده کورنۍ ستونزې کورنۍ روابط د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خپګان مختل کوي او انسان یوازې توپ کوي نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی دا له اجتماع نه لرې کیږي نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
السلام علیکم لازادی رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیه سیستم ولولو. د اطراحیه سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفی او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. خونکې به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیه سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحیه سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بلاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر داس فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدیږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي نور هم شفافیت وکړي باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتی عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د وغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لاندې خبره دا چې یو مثال به ورکم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو جنریټر څخه موږ کار اخلو تیر ور اچو د دود کې دغه دود چې د تاسو فرض کې چې دا یو فاضله مواد دی دغه سیدلته هم حجره خپل کار وکي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کې د لیس کاربن ډای اکساید وو سیږي امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دی اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراف مختلف لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټ کلمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکاره موادو څخه او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موله د وینې د فاضله مواد څخه پاکول یا تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرت په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري او خپل د یو شحمی ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل سوی دی د وغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي تو وګور نورمال پښتورګي تو وګور د هغه رنګ باندې سواری او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل د تشو بولو د کانالونو چې هغه حالبین دي دوه دانې دي یو د راست پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متر دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده. یو خدای چې پند ازلی طبقه لري پند ارتجاعي کسونه ده د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتیږي او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا مسانه کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي. د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مسانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي. په میډولا کې خپل پیرامیډز یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي، دغه وروسته بیا حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نښتی دي، دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چڼیز واحد دی. چڼیز دا معنا چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر یوه میلیون زیاتیږي، یعنی په یوه پښتورګي کې هم یو میلیون، په بل پښتورګي کې هم یو میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د بومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د بومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبی بیا نو تر سوټي وبو تیریږي. د سوټي وبو چې تیر سوله، د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکاره ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې، بیکاره مواد ټوله دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر درې لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل، زه به په عکس کې لنډ درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل سول یا اولنی ټیوب ته راوړل سول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتاکیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاسول، بیا وروسته پسې راتیریږي تر دې ټیوب پورې. دغه دوهمه د وینې شبکه یا د وازه رکټا په نامه ده. په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې هغه د دغه دوهمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چې ما وویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل سي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول، اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجمع سوله، هغه د حالبینو یا د یورټرز له کبله ځي و مثانیه ته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 میلی لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 میلی لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدی، د مثانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مثانه کې خپل یو فوها وجود لري، سپنکټر، یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازات دغه د 200 څخه تر 300 میلی لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصېږي. انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله وه، اوس نو یو بل بهرني سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په د پورې اړه لري چې دی د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې د په اراده کې ده، بیا د کولای سي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه ته شکي.
اوس هم د یولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. د یولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د بحث په دوام به نن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننۍ درس کې ښوونکی راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیې سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعاله لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غوښه څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي. وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیه اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لېږدونې یا پاسیف ترانسپورت او د هغو ډولونه ته. کله چې بیل د دې چې انرژي مصرف سي، د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. یا
د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجراتو د حجروي غشا څخه د موادو لېږد غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دي، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده، او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چی شته ویل کیږي؟ کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیک محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي، او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده. له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده، دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیر سي، دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي او ولېږدېږي، دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې وي او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې، نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي، او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوي دي، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلي سوي، دغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس عملیه په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنې اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي، یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه د حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلینګ کوي، پارسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره د په کار باندې اچول کیږي. لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړل، د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب. فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دي، په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي، انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعال لېږدونه کې دوه شان، یو اندوسایتوزس دی او یو اگزوسایتوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي. لفافه چې د هغه وروسته د یو شکل اختیاري ځانته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شی دی، په هغه کې پیچې د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي، دغه اندوسایتوزس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزس کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال رژدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه ویزیکلز یا کڅوڼې چې دي هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخه ته ور استوي. دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه عکس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانیه ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کوم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسوي، د هینلی لوپ ته ځان رسوي. د هینلی لوپ څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کانات یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي، هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچې یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبین ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې کچیر موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سره رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اپ هینلی ته لوپ خپله د سی یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی. په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي، دغه څخه وروسته ځان رسوي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سره رسوي او هم د ضروري موادو اترا سره رسوي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ ته یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس له ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالون او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوی مایع د دغه تاوب شوي مرپیچي ټیوبونو، پراکسیمال ټیوبول دی، لوپ اف هینلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مرپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویشته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډول رګون څخه چې د مرپیچ ډول مرپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات، اضافي اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نه کړي یا ډېرې اوبه جذب نه کړي او اندازه د فلټریټ ته ورکمه کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم سي، یعنی اوزمولاریټي زیاته سي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي. یعنې اوبه کمې دي په بدن کې، دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنې نه پرېږدي چې ادرار یې تراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټریټ څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفه د پښتورګو ده، ټوله وظیفه د پښتورګو ده، د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډی ایچ هورمون زیاتې فراسي، نو ډېرې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي، او که چیرې ای ډی ایچ کمې فراسي، نو کمې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او پښتورګو ډېر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي. موږ پوهیږو چې پروټینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپل په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان اچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او اچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه شي یا ډی امینیشن پروسیس ته ولاړ شي، نو د امینو اسید څخه د ان اچ 2 ګروپ جلا کیږي. دغه ان اچ 2 ګروپ چې دی، دغه د امین ګروپ چې دی، دا ورسره په امونیا ان اچ 3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکسایډ سره ورسره جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل، تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوې دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي: فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې، په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي، او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځلې وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي: یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالی د کباله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره په سلور ویش ساعتو کې یو سل اتیا لیټر فلټرار ته پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي. یعنی پښتورګي په سلور ویش ساعتو کې یو سل اتیا لیټر فلټر کوي، خو د داسه خې زیات اندازه بیرته جذبېږي. فقط یو اشاریه 15 لیټر یو نیم لیټر چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي. د پښتورګو دندې، پښتورګي ډیر دندې لري، دوغه څخه مهمه دغه دي: اول خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکیږي. کچيري په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اتراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي، یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وټلو په برخه کې مو دا ولوسل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري، چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خپریږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خو وخت
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ساعت 9:00